السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. ملیحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه هفته وار پروګرامونه سروې او ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو. اول خبرونه له نجیب عامره.
په پاکستان کې فعالانو د اکشن اینڈ سیول پاور آرڈیننس په نوم د آرڈیننس خلاف خپل غږ پورته کړی دی. نن د اسلام آباد په های کورټ کې په العزیزیا ملز کیس کې د نواز شریف د ضمانت اورېدنه ده. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال لسګونو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د بشري او جمهوري حقوقو لپاره مبارزه کوونکو د پارلمان په خوانی غړو سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن اینڈ سیول پاور آرډیننس په نامه قانون عملي کېدو مخه ونیسي. دوی وایي دا قانون امنیتي ادارو ته د لارې هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. په درخواست ورکوونکو کې پخوانی سینیټر فرحت الله بابر، پخوانی سینیټر افراسیاب خټک، د قومي اسمبلی پخوانی غړي بشرا گوهر او بشری حقوقونو فعال روبینا سیګل شامل دي. فرحت الله بابر د اکتوبر په 15مه مشال تویل چې دا قانون د پاکستاني آئین خلاف دی او خلک په هیڅ صورت نشي منلای. د پاکستان سپریم کورټ ټاکلی ده چې د نومبر په 15مه به په دې اړه د یاد عدالت پر ججانو مشتمله یو جرګه د دې مسلې اوریدنه کوي. د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په ګډه د پېښور های کورټ د دې پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. نن په اسلام آباد های کورټ کې په العزیزیا ملز کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشی کولو لپاره اوریدنه روانه ده. د جسټس اطهر مین الله په مشرۍ کې دوه کسیزه جرګه‌ای به د مقدمې اوریدنه کوي. د نواز شریف د ضمانت درخواست د هغه ورور او د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف نن سهار جمع کړو. تر دې وړاندې پرون لاهور های کورټ په 14 شوګر ملز مقدمه کې د نواز شریف ضمانت منظور کړو، خو په العزیزیا سټیل ملز مقدمه کې د وو کالو د بند سزا پر ځای پاتې ده. نو ځکه اوس په دې کې اس کې هم په ضمانت د خوشی کېدو هسته د مسلم لیگ نون ګوند لخوا روان دي. نواز شریف د اکتوبر په 20مه د صحت ته خرابېدو له کبله د احتساب قومي ادارې نیب دفتر نه د لاهور سرویسز هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړل شوی. د نواز شریف علاج اوس د لاهور په سرویسز روغتون کې روان دی. او د پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې نن پرې د زړه یو وړه حمله هم راغلې وه. ګوند هڅه کوي پخوانی وزیر اعظم د علاج لپاره له ملکه بهر وباسي. د حکومتي ډلې او مخالفو ګوندونو ترمنځ د حکومت ضد د ازادۍ مارش په موضوع خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. پرون د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دورانی په کور کې د رهبر کمیټې د غړو سره وکتل، خو د اوږدو خبرو نه وروسته هم څه نتیجې ته سره ونه رسیدل. د مذاکراتو د یو دور پړاو پوره کېدو نه وروسته پرویز خټک میډیا سره په خبرو کې د مصالحتي عمل د بریالیتوب هیله وښودله او زیاته کړه.
ډیر په ماحول کې زمونږ بحثونه وشو، څه تجویزونه دوی وړاندې کړه، څه تجویزونه مونږ شریک کړه. په خبرو کې تر ډیره حده وړاندې تللی یو. اوس مونږ دې له دمه کوو چې په دې نور هم بحثونه وکړل شي.
خو د مذاکراتو د دوهم دور چې د شپې ناوخته پای ته ورسید نو وروسته د حکومتي ډلې مشر پرویز خټک خبرالنو ته وویل چې دوی کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي، خو خبرې تر به دوام لري. د اپوزیشن یو مشر اکرم خان تورانی هم وویل چې دوی په خبرو کې سره متفق نه شول. د افغانستان ولسمشر ویلي د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د رهبرانو آزاد فعالیت د تاسف وړ دی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی د خبره پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته کړی ده. دواړه ولسمشران د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دي. ولسمشر غنی د پاکستان ولسمشر ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ډیورنډ په اوږدو کې وسلوال طالبان د داعش ډله او نورې تروریستي ډلې ځپلې دي او له هغې غوښتنه کړې چې پاکستان دې هم ورته کار وکړي. د ارګ په وینا د پاکستان ولسمشر عارف الوی د افغانستان امنیت د خپل هیواد لپاره مهم بللی دی. پاکستان تل ویلی چې د افغانستان سولې ته ژمن دی او په دې لاره کې به پوره مرسته کوي. روسی، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلولو غوښتنه کړې ده. پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او روسی، پاکستان او چین د استازو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې د سیاسي او سفارتي لارو نه په افغانستان کې د استحکام راوستلو لپاره شریکو هڅو ته بیا کتنه وشوه. له غونډې وروسته په اعلامیه کې وویل شول چې روسی، چین او پاکستان د بین الافغاني خبرو نه وړاندې یوې لوزنامې ته د رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ زر تر زره د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو نورو برخو کې د حکومت پر ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیشن ویلي چې پرون په بغداد کې 8 کسان د هیواد په جنوبي ښارونو کې وژل شوي دي. دا مظاهره چند اداري فساد، بیروزګارۍ د ختمولو او د بنیادي اسانتیاو د نشوالي پر ضد سړکونو ته راوتی دي. پولیسو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره وخت کې بهونکي ګیسونه کارولي او هوایي ډزې کړې دي. دا احتجاجونه وروسته لاغي پیل شوي چې یوه میاشت وړاندې د حکومت ضد مظاهرو کې له 150 زیات کسانو وژل شول. د عراق پوځ منلې ده چې د مظاهرو پر وخت زیات زور کارولی او د هغو پوځي چارواکو احتساب پیل کړی چې دا غلط ګامې پورته کړی دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هغه قانون لاسلیک کړی چې تر مخه یې سناسه 20,000 کسان بخل کېدای شي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د افراطیانو د لیکنو د خوښولو له وجې زندان ته اچول شوی دی. پرون چې پارلمان د دې بل منظوري ورکړه نو له هغې 3 ساعته وروسته ولسمشر پر امضا وکړه. د یاد بل وړاندیز هم د ولسمشر رحمان لخوا شوی او دا ګام یې د خپل هیواد د اساسي قانون د 25مې کلیزې په مناسبت پورته کړی دی. د پارلمان غړو پرون وویل د دې قانون له مخې به 1500 هغه قیدیان هم خوشې شي چې په آنلاین رسنیو کې د افراطیانو لایک پوسټونه لایک کړو. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسي بیور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 70 پیسې او 200 روپۍ 70 پیسې. یو یورو 122 روپۍ 70 پیسې او 103 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 70 پیسې او 240 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 70 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 او 70 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 ولس. په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شپاړس او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 شپږ ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د پارلمان ځینو غړو او مدني فعالانو په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو آرډیننس پر ضد سپریم کورټ کې درخواست جمع کړي.
فوجی افسر ته دا اجازت ملو چې هغه څوک گرفتاری سونه موږ پر گرفتاری هغه گرفتار کی چې کوم ملزم دی هغه عدالت ته تللی شي او هغه وکیل کولای شي.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه او حکومتي مذاکراتي ډلې ترمنځ د آزادې مارچ په اړه خبرې بغیر له نتیجې پای ته رسیدلې. د سیاسي چارو یو شنون کې وای
کله میا نواز شریف ته هم ریلیف ملو شو د عدالت نه. نو اوس زما دا خیال دی چې د مولانا فضل الرحمن دی به راضی به خپل لنډه غونډه خپل اکټیویټي به وکړي دنیا ته به اوخه چوګره مونږ اسلام آباد ته لاړو.
ونیزه خبرونه سروې کې مو د افغانستان د میدان وردګ ولایت د میدان خار خارواله ظریفه غفاری میلمنه ده.
کله میکار په ایل په اول ورځو کې په ځنه چکله بازار ته وسلام دکاندارانو ته مې سپاره خو بډې د سې درشخان په ډول خندل به.
پروګرام ټولنیز شبکې او سغدریزي هم لرو را سره اوسه. د پاکستان د پارلمان ځینو غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړي چې عدالت ته د حکومت لخوا په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخاوني سي. دی وايي د اکشن ان ایډ او سیول پاور اورډیننس په نوم دا قانون بشري او سیاسي حقوقو تر خپو لاندې کوي. دا تر هغه وروسته دا چې د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر په 15مه د پېښور های کورټ هغه پریکړه وځنډوله چې په نتیجه کې اکشن ان ایډ او سیول پاور ریګولیشن غیر قانوني ګرځول شوی. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د بشري او جمهوري حقوقو لپاره مبارزه کوونکو او د پارلمان په خواني غړو سپریم کورټ ته درخواست ورکړې دي چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ سیول پاور ارډیننس په نامه قانون عملي کېدو ته نه پرېږدي. دوی وایي دا قانون امنیتي ادارو ته دا لاره هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. په درخواست ورکونکو کې شامل پخوانی سنیټر فرحت الله بابر د اکتوبر پر 15مه مشال راډیو ته ویل چې دا قانون د پاکستانی آئین خلاف دی.
په هیڅ صورت خلک دا نشي منلی، دا آئین خلاف دی، دا د سیاسي نقطه نظر خلاف دی، دا د ټولو سیاسي جماعتونو د منشور خلاف دی، دا د قبایلي علاقو د خلکو د حقوقو باندې ډاکه ده، د خیبر پښتونخوا د خلکو حقوقو باندې ډاکه ده. زموږ امید دی انشاءالله چې کله دا اپیل د حکومت په سپریم کورټ کې اوریدل کېږي زموږ دا پټیشن په هم راشي، موږ به خپل په دې کې بیا بحث کوو.
د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په ګډه د پېښور هایکورټ د دې پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. د خیبر پښتونخوا له اډوکیټ جنرال او حکومتي وکیل شمایل احمد بټ زخم وپوښتل چې دوی پر کوم اساس د پېښور هایکورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو، نو هغه وویل چې په دې اړه د څه ویلو اجازه نه لري. خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل شوي درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل شوی دی چې د پېښور های کورټ پریکړه زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه کوي. خو فرحت الله بابر وایي امنیتي ادارو چې کومې حراست خانې جوړې کړې دي هغه په مکمل توګه بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
انټرنل سنټرز یو کلی حراستي مرکز هغه د عام جیل په شان نه دي، هغه کې چا سره ملاقات نشي کېدی، هغه کې د جیل قوانین اطلاق نه کیږي، او هغه چې کوم دی ځان ته بذاته خود داسې دی لکه څنګه چې په کیوبا کې د امریکای د ګوانټانامو بے سنټرز یو یا ابو غریب جیل وو په عراق کې، نو لکه په پاکستان کې ندي قسم جیلونه ابو غریب غوندې جیل او ګوانټانامو بے غوندې جیل ته اوس اجازه ترلاسه شو. په جون سیو پښتونخوا کې جوړولو فوجی افسر ته دا اجازه ملو چې هغه سو گرفتاری سونه موږ پر گرفتاری هغه گرفتار کی، چې کوم ملزم دی هغه عدالت ته تلی شي او هغه وکیل کولای شي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن سیکرټری جنرال حارث خلیق مشال راډیو ته ویل چې داسې قوانین جوړول او عملي کول وفاق کمزوري کوي.
پاکستان کا جو آئین ہے اس میں کچھ شہریوں کے بنیادی حقوق
دا پاکستان چھ کوم آئین دے پہاڑی کی د خلکو زنی بنیادی حقوں خودل شوی دی، هغه د ولس او ریاست ترمنز عمرانی تڑون دے، نو زکہ د بشری حقوقو کمیشن دا فکر کوي چې دا سی قوانین مناسب نه دی او باید منظور نشي. د سیاسی مزاحمت او اختلاف رائے مقابله لپاره طریقہ دا نه ده چې قوانین دے سخت کړل شي او د خلکو غږ دے خاموش کړل شي او خلک دے ل جایزو سیاسی او جمهوری حقونو بے برخه شي
او سیاسي حقوق هين ان سے محروم کریں.
پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشري حقوقو نور مبارزین تور پوری کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو وار له مخه په زرګونه کسان په ناقانونه توګه ورکړي او په خپلو حراست خانو کې ساتل دي، خو حکومت او امنیتي ادارې داسې تورونه په سخت ردوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او. روس، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې. پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او روس، پاکستان او چین د استازو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې له سیاسي او سفارتي لارې په افغانستان کې د قراري پر ځای کولو لپاره شریکو هڅو ته بیا کتنه وشوه. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د اکتوبر پر 15مه د روس، چین او امریکا ځانګړو استازو په ماسکو کې د افغان سولې بهیر څلورمه غونډه وکړه. د دې ترڅنګ روس، چین، امریکا او پاکستان هم د څلور اړخیزې ډلې دویمه ناسته وکړه. د غونډې برخوال د افغانستان حاکمیت، خپلواکي، ځمکنۍ بشپړتیا درنښت ته په کتو پر هغو لارو چارو غږېدل چې د افغان ولس له غوښتنو سره سم هلته د یوې تلپاتې سولې لپاره مرسته وکړي. د غونډې ګډونوالو په پای کې ځینې نقطې په ګوته کړې. په هغې کې د یوې تلپاتې سولې او جګړې ختمولو لپاره د افغان ولس پراخه او ریښتونی غوښتنه په پام کې نیول ضروری وبلل شو. د غشان د افغانستان اوسنی حالت او د هغوی ګډو هڅو ته بیا کتنه هم مهمه وبلل شوه چې له مخې له سیاسي او ډیپلوماټیکي لارو په دغه هیواد کې یو پایدار جوړجاړی رامنځته شي. په غونډه کې وویل شول چې پایښت لرونکې سوله بې له سیاسي خبرو اترو نشي ترلاسه کېدلی. روس، چین او پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ بې له ځنډه د خبرو اترو بیا پیلېدو او یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره خپل ملاتړ وښود چې له مخې یې بین الافغاني خبرو اترو ته لار هوار شي. د غونډې برخوالو د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره له حکومتي مشرانو او د نورو په ګډون له طالبانو سره د کار ژمنتیا وښودله چې د ټول افغان ولس د ګټې په خاطر یو هر اړخیز او پایدار امن تړون رامنځته کړي چې جګړه پای ته ورسوي او له هغې څخه سیمه ییز او نړیوال امنیت برخمن شي. د غونډې په ګډه اعلامیه کې په ټولو غاړو ټینګار شوی چې د خبرو اترو لپاره د یو وړ چاپیریال جوړولو په خاطر د سمدستي تاوتریخوالي راکم کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د بین الافغان افغانی خبرو اترو پر مهال دی ټولې ښکېلې خواوې اور بند کړي چې له مخې برخوال د افغانستان راتلونکي سیاسي لار نقشې ټاکلو جوګه شي. اعلامیه کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ شوی چې د بین الافغانی خبرو اترو پر مهال دی لوی شمیر بندیان آزاد کړي. پر راتلونکي امن موافقه کې دی د ښځو، سړو، ماشومانو او لګکیانو په ګډون ټول افغانان خوندي کړل شي. په اعلامیه کې د افغان حکومت او طالبانو په ګډون په ټولو افغانانو غږ شوی چې خپل خاوره به د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو کارولو ته نه پرېږدي چې له کبله د یو بل هیواد امنیت ته ګواښ پېښ شي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر نابودولو هم ټینګار شوی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د جمعیت علماء اسلام فی د ازادي مارچ په اړه د حکومتي مذاکراتي ډلې او اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې ترمنځ لومړی پړاو بغیر د سې نتیجې پای ته رسیدلې. خودوانو ډلو ویلي مذاکراتي عمل به په وړاندې بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت علماء اسلام فی په مشرۍ مخالفو سیاسي ګوندونو د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د اکتوبر په 15 اسلام آباد کې د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې و کسیز حکومتي مذاکراتي ډلې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې سره ولیدل. په دې موقع د نه سیاسي ګوندونو رهبر کمیټې خپل سلور غوښتنې په لیکلي بڼه کې حکومتي کمیټې ته وړاندې کړې. په دغه غوښتنو کې د وزیر اعظم استعفا، نوې ټول ټاکنې، آئین کې موجود د اسلامي دفو تحفظ او د اسلام آباد په ډی چوک کې درنا ورکول شامل دي. د مذاکراتو وروسته د حکومتي ډلې مشر پرویز خټک رسنیو سره خبرو کی ویل دا اپوزیشن غوښتنی په وزیر اعظم ته وړاندې کوي.
آج حکومت کے مذاکرات
حکومتی اور رہبر کمیٹی او ترمنځ ملاقات وشو او ډېرې ښې خبرې وشوي. ځینې تجهیزونه دوی وړاندې کړه او ځینې موږ خپلو خبرو کې ډېر پرمختګ وکړو. موږ به په دې خبرو خپل سلا او مشوره کوو او خپل مشروالۍ ته به دا خبرې هم رسوو. دا راز رہبر کمیٹی مشر اکرم خان دورانی هم د مذاکراتو نه خوش بینه وو.
پرویز خټک صاحب کی قیادت میں
دی وی د پرویز خټک سے په مشرۍ کې د موجوده حکومت مهم خلک مونږ لا راغلي دي. مونږ اغوی ته هر کله وایو زمونږ ډېرې ښې خبرې وشوې او څنګه چې تاسو ته پرویز خټک سے وویل مونږ ځنې خبرې ټاکلې هم دي. مشال ریڈیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر نه د ازادي مارچ او د دې مذاکراتي عمل په اړه پوښتل نو دا غوې نه و.
زما دا خیال دی چې دا مارچ کم دی چې اوس چې کم کلمې نواز شریف ته هم ریلیف ملو شو د عدالت نه، نو اوس زما دا خیال دی چې د مولانا فضل الرحمن دی به راضی به په لنډه غونته پل اکټیویټي به وکړي. دنیا ته به اوخه چوګره مونږ اسلام آباد ته لاړو او د دې خبرې هم امکانات شته چې څنګه مولانا فضل الرحمن ته دا پیغام پہله د فوج د اړخه ملو شو او ویل کیږي چې آرمی چیف هغه ته ډیر واضح پیغام ورکړی دی د حکومت د خلاف د خپل احتجاجونو ختمولو لپاره. نو کې دی شي چې هغه یې اعلان وکړي او دا خبره صدا سي جوړ شي چې اړو دا چې سکیږي دا اړو اوم نشي.
دا په داسې حال کې چې د تیری شورو پورس وزیر اعظم عمران خان د سینیئر صحافیانو سره د ملاقات په وخت د خپل استعفا او نوې ټول ټاکنو غوښتنه په بشپړ توګه مسترد کړی وا خوبل پلو هم د اکتوبر په 15مه د سند په لړکانه کې رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل رحمان ویلي تر سوچ وزیر اعظم عمران خان استعفا ور نکړي دی بل ازادي مارچ په هیڅ جوړ نه پشا کیږي اپوزیشن ګوندونو تور پوری کوي چې د کال 2013 په عام ټول ټاکنو کې درغلي شوی نو باید چې بیا د سره نوې ټول ټاکنې وکړي شي او وزیر اعظم استعفا ورکړي خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنې پاکي او بې پرې شوی سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
عوامی نشګون په ازادي مارش کې د ګډون لپاره خپل پلان ته حتمی شکل ورکړی دی پرون په دې اړه د یاد ګوند د تھنک ټانک د مشرانو غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې په ولی باغ کې وشوه غونډه کې فیصله وشوه چې د اکتوبر په 1 بعد د ګوند ټولو ضلعو لاریونونه د مردان رشکې انټرچینج ته راټولیږي او له هغه ځایه به د اسلام آباد په لور لاریون کوي غلام هوسورو
تیر اورس په دغه اړه د یاد ګوند د لوړپوړو مشرانو غونډه په ولیباغ کې ترسره شوه تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا په حواله باندې دا فیصله وشوه چې د ټولې صوبې قافلې با جلوسونه با په 31 باندې 11 یولس بجے پرشکای انٹرچینج کې راغونډیږي او د مشر اسپندیار ولی خان په مشرای کې دغه په قیادت کې با اسلام آباد ته آزادی مارچ ته روانیږي
سردار حسین بابک زیاته کړه چې موجوده حکومت تیر کال په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او په تیر یو کال کې د ولس په ستونزو حل کولو کې هم پاتې راغلی نو ځکه د مولانا فضل الرحمن لخوا په اعلان شوی په دغه پاسون کې ګډون کوي
په دې ملک کې د سلیکټډ حکومتونو جوړولو کوم رواج دی دغه ټولو ناانصافو او دغه ټولو ظلمونو او دغه ټولو مشکلاتو او مسلو په ضد باندې ټولو دنیا له دا پیغام ورکول دي چې دا ولس چې دی دا د موجوده نظام نه د موجوده طریقه کار نه یا د حکومت چې کوم یو کال څه د پاسه وشو دغه په ذریعه باندې چې د عوامو حقوق په کومه طریقه باندې اسب شو دغه خلاف راوتل دي
خو حکومتي چارواکو په بیا بیا د مخالف ګوندونو دا تورونه رد کړی دي او دریز لري چې د وړاندینی حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي او ځینې نورو ستونزو سره مخ دی بلې خواته هم تیره ورځ د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې حکومت که د هغوی په لاره کې هر رقم خنډونه راولاړوي خو دوی به په هر صورت کې د حکومت په ضد اسلام آباد ته ځان رسوي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio د شمالي وزیرستان د درپخیلو قومي مشرانو پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د بورخیل طبيوال قوم سره د هغوی د ځمکې لانجه هواره کړي ځکه چې د سره په سیمه کې د امنیت خرابېدو خطر دی بلخوا د قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مظاهرچیانو ته ډاډ ورکړی چې د شخړې د هواري لپاره به د دواړو خواوو سره خبرې کوي او په دې اړه شوې پرېکړې به عملي کوي له پېښوره د غلام غوث رپورټ اورو
د شمالي وزیرستان د درپخیلو قومي مشرانو تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د بوراخیل طبيوال قوم سره د هغوی د ځمکې لانجه دی حکومت حل کړي او هغوی ته دې خپل ځمکه حواله کړي شي سو قومي مشرانو په دغه محل له مشال رادیو سره په مرکه کې وویل
زما نام رب نواز دوړه دا د ځمکې معاملې ده خو ډیر په خوانای معاملې ده د حکومت په قطار شه فیصله شوې ده نن دا خلک دې تر غولای دا چې دغه عملی کېږي د حکومت په کور کې ولینه اب ورخیل کوم دا مونږ چې کوم یو دوړ در په خیل کوم دي د ځمکې چې کوم دا کنا د خو 70 مریبز مکه دا او ډیر لوی اس مکه دا
زمانوم شیرون دا څو زلې فیصله وشوه د حکومت راته وکړه موږ خپل نه دا کړی رسول ته دی ګوري قران ته دی ګوري زمونږ د فیصله د عملی کوي نه عملی کوي موږ دل واسي چې موږ لا زنه پوجنی هغه وجنی
هم په دغه محل د سیمې یو خبريال سمیع الله داور د دغه لانجې په اړه مشال ریډیو ته وویل
الته د درپخیل زمکه د میرانشاه بازار نه تقریبا په 1 کیلومتر باندې چې هغه باندې د درپخیل قوم د انګریزانو وخت نه قبضه ده سمو د مخکې په دې باندې قبضه کورونا راغلو یو کور راغلو دوا کور راغلو او وزیر تبیوال نوم د دغه قوم بیا زمون قوم را پاسو چې یاره د علاقه خو زما ده پر کاټ کې زماده په مسل کې زماده فایلونه پرته دي انګريزانو جرمنه مونږ پر ور کړی دي نو تدل ته څنګه راغله چې دا قبضه ده وکړه
احتجاجي غونډه ته بیا وروستو د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د عملی کولو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر هم راغلو او نوموړي په دغه محل دوی ته په خپل وینا کې وویل
موږ بل کوم سره خبره نه دوشوي نه مې علي دلی دي یغه خبره مې جوړ وی اتوس خبره مې جوړ وی زود اډمنستریشن نه پښتنه وکړه چې بای پدا کې مسله څه شي چې تو دامره مجبور شوي چې تو دلته په شاور ته روغلی دا مسله خو په چار وای چې ورته په میرم شاکه حل شوی وای میرو چې کیبه مسله توس روبرای کیبه مسله باندې مسله جوړیږي میرو دغه حل کوله کوشش کی
احتجاج کوونکو مشرانو وویل چې دوی په هیڅ صورت کې خپل ځمکه بل چاته نه پرېږدي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهانو ویل دي چې د صوبې په کلیوالو سیمو کې په خزو کې د سینې د کانسر ناروغي مخ په زیاتېدو ده دوی وایي لوی علت یې غربت ناپوهي او د روغتیا د اسانتیاو کمې دي خو حکومت په دې د ځانګړو ګامونو پورته کولو ادا کوي نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
په دې سیمینار کې زیاتره ډاکټرانو وویل چې د بلوچستان د کلیوالو سیمو په ښځو کې د کینسر یا سرطان نه جوړی مخ پر زیاتېدو ده د دې لوی حالت غربت ناپوهي او قبایلي روایت دي په دې ترڅ کې په بلوچستان کې د خیریه موسسې هیلپینګ اینډ بلوچستان د څنګه مشر ډاکټر شیرزمان مندوخیل څه داسې راته وویل
زموږ خوندې مندې زموږ زنانې چې کمی دي هغه له ډاکټر شرماجی کداغه د سینې یو ګلټۍ یو پارسو داسی نو دوی هغه دسه لشرم لوجه ز ډاکټر تنزی کدی ډاکټر لالارسی او ډاکټر په ټرم باندې د علاج وکي د لډیر غټ د برس کینسر سی موجود توي او داغه علاج ډیر ګرانم دی ډیر مشکلم دی په ټرم باندې د مریض و ډاکټر تراسی نو د دې ډیر شې علاج دی او کمپلیټلی علاج دی ستو دا کمپلیټلی
پر دې محل ډاکټر سید محمد صاحب زیاته کړه چې واز په کوټه کې سینار او بولان میډیکل کمپلیکس د کینسر د ناروغي د مخنیوي لپاره کار کوي په کار دي چې حکومت په اړه ولسوالۍ کې د سرطان د مخنیوي لپاره روغتونونه پرانستي
په کار د دې چې زموږ په رورل ایریاز کې په هر ډیسټریکټ کې یو یو د کینسر باقاعده یونټ جوړ شي هغه خلکو ته د معلوماتي سیمینار جوړ کړي او د خلکو ډایګنوسس کړي د کینسر په اړه باندې موږ لچې د کینسر پیشنټس راځي هغه ګرد د رورل ایریاز دي یا د قبایلي علاقو دي
د حکومت لوري د کینسر د مخنیوي په څنګ کې میچکله د بلوچستان د حکومت د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوی نو هغه څه د سراته وویل
په نوې هاسپټلز کې چې دی 1 بلین الوکیشن په دا بجټ کې سوې دی په شیخ زید هاسپټل کې کینسر هاسپټل د پاره دویمه دا دی چې په بی ام سی کې 85 لاکھ لاګت نوې کینسر وارد موږ جوړ کړل د شپېتو بیډز دریمه دا دی چې د بلوچستان عوامي انډاومنت فند کې و اکیوټ ډیزیز د پاره کې کینسر مستانو کینسر پیشنټ د پاره 165 لاکھ پورې عام غریب مریض د پاره هغه د بلوچستان عوامي انډاو فند څخه دی هغه ته کول کیږي
د دې کارپوهانو په وینا چې پر وخت باندې کده کینسر تشخیص وسی نو بیا علاج ممکن دی په دې اړه په شوز کې د پونې او خبرتیا لپاره د زیات زیار ایستلو اړتیا اوسم لیدل کیږي
آیا سخدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او کڅنګ سخدریز افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي سختریزی او ټولنیز رسنۍ لا یو بل سره څه تړاو لري د هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې او شوې لنډ خبرونه له نجیب عامره.
او پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکو د پارلمان په خوانی غړو سپریم کورټ ته درخواست ورکړې چې په خیبر پښتونخوا کې د ایکشن اینڈ سیول پاور آرډیننس په نامه قانون عملی کېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان سپریم کورټ ټاکلې ده چې د نومبر په 15 په دې اړه د یاد عدالت پر ججانو مشتمله یوه جرګه د دې مسلې اورېدنه وکړي. نن په اسلام آباد های کورټ په العزیز یا سټیل ملز کیس کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشی کول لپاره اوریدنه روانه ده. د جسټس اطهر من الله په مشرۍ کې 2 کسیزه جرګه د مقدمې اوریدنه کوي. تر دې وړاندې پرون لاهور های کورټ په 34 شوګر ملز مقدمه کې د نواز شریف ضمانت منظور کړو. د حکومتي ډلې او مخالفو ګوندونو ترمنځ د حکومت ضد آزادۍ مارچ په موضوع خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. پرون د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دورانی په کور کې د رهبر کمیټې د غړو سره وکتل. د افغانستان ولسمشر ویلي د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د رهبرانو آزاد فعالیت د تاسف وړ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته وکړه. پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د روسیې، پاکستان او چین د پلاو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې د سیاسي او سفارتي لارې په افغانستان کې د استحکام راوستلو لپاره شریکو هڅو ته بیا کتنه وشوه. د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو نورو برخو کې د حکومت پر ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. دا مظاهرچیان د اداري فساد، بیروزګارۍ او بنیادي اسانتیاو د نشتوالي پر ضد سړکونو ته راوتي دي. یوه میاشت مخکې هم د حکومت ضد مظاهرې شوې چې په کې 150 کسان وژل شوي وو. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هغه قانون لاسلیک کړ چې تر مخکې 60,000 کسان بخل کېدای شي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د افراطیانو د لیکنو د خوښولو له وجې زندان ته اچول شوي وو.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس په افتوار پروګرام سروې کې تاسو د افغانستان د میدان وردګ ولایت د میدان خار خاروالی ظریفه غفاری سره خبرې واوري. د دې نه بس بل او نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزي هم لرو. راځي چې دوه خبرونه واورو. السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروگرام کې درته زملی حمیرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې له افغانستان نه ظریفه غفاری میلمنه ده. ظریفه د افغانستان د میدان وردګو ولایت د میدان خار خارواله ده. ظریفه د بی بی سی د 2019 کال لپاره د نړۍ د سلو الهام ورکوونکو او اغیزناکو ښځو په فهرست کې راغلې ده. هغه په آزاده سیالي د میدان خار د خاروالي په توګه غوره شوه. ظریفه په افغانستان کې د اسیسټنس اینڈ پروموشن آف افغان ویمن په نوم د ښځو لپاره یوه غیر سرکاری اداره یا این جی او هم چلوي. ظریفه د پیغلا اف ام په نوم د یوې ریډیو مشري هم کوي چې په لوګر، غزنی او میدان وردګو کې فعال ده. ظریفه غفاری زمونږ میلمنه ده. غوی ته ستړي مشي وایو. السلام علیکم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو ټولو درنو مینوالو او درنو اوریدونکو ته.
ډیر ډیر مهرباني ظریفه غفاری. اول خو تاسو ته مبارکي وایو. استاد سنوم چې د بی بی سی د هغه سلو خزو په فهرست کې شامل شوې دي چې الهام ورکوونکي او اغیزناک بلل شوې دي، نو ډیره مبارکي.
ډیره زیاته مننه. دغه امتیاز یوازې د ځان نه بولم، دا د ټولو هغو افغانو میرمنو لپاره د مبارک باد وایم کوم چې په ډیرو ستونزو، په ډیرو سختیو ځان یو ځای ته رسوي او حداقل نړیوال دې ته قانع کوي چې موږ افغان ښځې کولی شو د خپل هیواد او خپل وطن او ملي شتمنیو لپاره څه وکړو.
که په خپلو کارونو رڼا واچوي، څه تغییر راغلی دی او څه تجربه هم څنګه ده؟ ځکه چې تاسو د سختیو ذکر هم وکړو، نو څه سختۍ هم لیدلې دي، بیا دا تجربه تر اوسه څنګه ده؟
کله چې د آزاد سیالۍ له لارې ما په لوړو نمرو وشو کولای د جناب ولس مشر نه حکم واخلم او زه د دې ولایت د شاروالي په سفر د میدان ور د ولایت د شاروالي په سفر حکم می واخیست له ریوینیو موضوعاتو نه نیولی تر املاکو پورې تر ټولو هغه مواردو پورې چې شاروالي ریاست کې هغه ټول د دوی تر لاس لاندې وو او دوی تناسب شخصي منافع او ګټې پکې پاللې. دوی زما مقابل ودرېدل او یوه وړه نجلۍ او یا یوه ښځه نشي کولی د ښاروالي ریاست په شان یو تخنیکي ریاست لیکي. رامپ یو ناامن او خطرناک ولایت کې چې واقعا نرواکه ټولنه هم بلل کېږي. نو شاوخوا میاشتې مکمل زه سربیره پر دې چې د ولسمشر حکم مې لرل او خپل دندې ته معرفي نه شوم، پس له نهو میاشتو مبارزو چې زه په خپله تسلیمه نه شوم تر اخري شیبه پورې ما وشوی کولی چې دفتر ته بالاخره معرفي شم او خپل کار پیل کړم. چې کله مې کار پیل کړ اولو ورځو کې زه به چې کله بازار ته وتلم دوکاندارانو ته به مې سپارلو به ډېر داسې د ریشخند په ډول خندل به یې، ټولو به ډېر داسې عادي او سرسري نیول زما خبرې. دوی ته ډېر عجیب وو چې یوه ښځه یوه میرمنه، دا ډېر عجیب وو چې په هغسې یو ښار کې چې هلته یوه وړه ماشومه نجلۍ هم ګرځي، یوه میرمنه پرته له دې چې مخ یې پټ وي یا پرته له دې چې کوم امنیتي ګاردان ورسره وي، پرته له هیڅو هیڅ نه راوځي سړکو ته راوځي دوکاندارانو ته سپارښتنې کوي. دا واقعا یو څه نوی شی وو او دوی ته هم نوی تجربه وو او ځکه نو ټولو ته عجیب ښکارېده او تناسر ریشخند به ټولو وهل.
اوس لکه خلک عادت شوي دي، بلد شوي دي، او اوس د خلکو سره دې عمل دی
ډېر زیات بدلون راغلی. ما ګڼ شمېر ناستې له ځوانانو، مشرانو، سپینګیرو، مېرمنو، له ټولو طبقاتي طبقو سره مې ناستې وکړې. دوی سره مې د دوی د مشکلاتو په اړه، د دوی په نظر د حل لارو په اړه د نوی نظر مې واخیست. دوی اقل دوی مې په دې قانع کړ چې د دې لپاره دی ولایت ته راغلی یم چې کار وکم او د دوی د خدمت لپاره زه دلته یم. خوشبختانه ولایت ټوله معنا را سره همکار دی. خوشبختانه زما تر ټولو لوی ملاتړ د اوس لپاره عام ولس دی. د همدغه باور لپاره دوی هم زما ملاتړ دی او زما سره همکاري کوي او زه تر ټولو ډېر ډاډه هم په همدغه ولس باندې یم، ځکه نو په ډېرو چې څومره هم شرایط سخت شي که هغه د امنیت له لحاظه وي که هغه د لحاظه وي، بیا هم خپل دندې ته ادامه ورکوم ځکه چې ولس را باندې باور کړی او را سره ولاړ دي.
د ښاروالۍ په توګه ستاسو د کار څومره موده وشوه؟
اووه میاشت کېږي چې ما دنده پیل کړې، خو شاوخوا یو کال او پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې کېږي چې رسمن ښاروالۍ په صفت یم. حکم مې اخیستی خو کار مې اووه میاشت کېږي چې پیل کړی.
او تاسو ذکر وکړو چې د ځینو مشکلاتو له امله نهو میاشتو پورې تاسو خپل کار نه شو پیلولی، نو د کار په هکله به زه تپوس وکم. تاسو خو یو عزم سره یو جذبې سره راغلی، نو د کار په حواله څه تغییر تاسو ولیدو؟ څه ښه بدلون راغلی دی؟ بیا د ښځو د واک یا لیډرشپ صلاحیتونو په اړه راته وایي چې کېدای شي چې څه ښه بدلون مخې ته راشي.
اووه میاشتې کمه موده ده، خو بیا هم خوشبختانه موږ ډېر ښه لاسته راوړنې لرو. د ښاروالۍ ریاست ریوینیو یا عواید د تیر کال په پرتله 6% لوړوالی ښیي. د دې سربیره موږ همدا اوس شاوخوا 15 پروژې د ښار دننه عملي کړې او کار درې پروژې تکمیل شوي او دوه نور باندې کار عملي روان دی. د دې سربیره موږ همدا اوس د ښځو لپاره یو مارکیټ چې د ځمکې لاندې یا زیرزمینی مارکیټ دی چې شاوخوا شپاړس دوکانونه به لري، دې کې به ښځې خپل لاسي صنایع او خپل وسایل به پیر او پلور لپاره وړاندې کوي. تر ټولو لویه لاسته راوړنه دغه مارکیټ دی زما لپاره، ځکه چې دا د میرمن لپاره یو لاسته راوړنه ده. هغه په یو نرواکه ټولنه یا میدان وردګ ولایت په شان یو ناامن ولایت کې، کله چې نوی زه شاروالي ریاست ته تلم زه یوازنۍ میرمن وم چې شاروالي ریاست کې میدان د لرله، خو اوس شاوخوا لس تنه میرمنې شاروالي ریاست کې زما په شمول کار کوي، چې شپږ تنه انټرنشپ کې کار کوي او درې نور رسمي کارمندان دي. مثلا د ښار پاکوالي په برخه کې، د ښار د ګرینري په برخه کې، د ولس سره د همغږي په برخه کې، دغه شیان دي چې په لاسته راوړنو کې محسوبه وو او خوشبین یو او هیله لرو چې راتلونکي میاشتو او راتلونکي موده کې تر دې نور هم ډیر لاسته راوړنې ولرو.
تاسو اوس هم په لاره کې داسې خنډونه تاسو ته مخې ته شته دي چې تاسو خپل کار په سمه توګه نشئ کولای او کنه؟ ځکه تاسو په مختلفو پلیټفارمونو ذکر کړی دی چې تاسو ته ګواښونه هم کیږي.
زموږ لپاره دوست لپاره یعنی کاری فضا کې یا آفیشل فضا کې خوشبختانه هیڅ ستونزه نشته. زه خپل ټیم سره ډیر ښه روابط لرم، همدغه نور لیډرز سره، ټول سټاف سره. یوازنۍ ستونزه زما لپاره دوست لپاره امنیتی ستونزه ده، چې واقعا د کابل ښار ارزان قیمت سیمې نه هره ورځ سهار وختي شاوخوا پنځه نیم شپږ بجې له کوره وځم او بیرته تر میدان وردګو پورې ځم او بیرته د شپې اووه نیمه اته بجې کور ته رسیږم. نو دغه لاره شاوخوا څلوېښت پنځه څلوېښت او یا هم پنځوس کیلومتر لاره دا پرته له سیکورټي پروټیکشن نه د دې طی کول دا واقعا ستونزمن دی. بیا خاصا د میدان کابل میدان ښار چې کوم لاره ده دا د امنیتي ګواښونو نه خالي نه ده. دا لاره ډیره ناامنه ده. یو خو هغه ګواښونه دي چې د دولت مخالفینو له لوري رامنځته کیږي، یو هغه ګواښونه دي چې د مافیا ډلې لخوا راته پیښیږي. مثلا د ځمکو مافیا دی، د ریوینیو مافیا دی، دا هغه ډلې دي چې واقعا زه ورسره په ستونزه کې یم او تناته راته ګواښ هم حسابېدی شي.
نو تاسو فکر کوئ چې دغه سفر په دې ارزي روزانه چې تاسو زه او بیا خپلو افغان چې کومې میرمنې دي، خویندې دي، پیغلې دي، ایته بس یو قسمه په دې ریډیو للارې به څه پیغام ورکول واړه؟
اول خدا چې واقعا یعنی کله چې زه دفتر ته سهار وختي رسیږم هلته خپل د همکارانو هغه مینه او هلې ځلې کار لپاره، هغه تنده کار لپاره چې وینم، بیا ولس هغه د ولس هغه هیلې چې ماته دي، هغه کومې نیکې هیلې، هغه کوم پاک سپېڅلې هیلې چې ماته ولس لري، دغه شیانو ته وینم او هغه کوم کارونه چې زه کولی شم هغه ساحه کې دي ته وینم. نو ځان سره دا هغه کوم چې دغه پنځوس کیلومتر او یا هم دغه دېرش څلوېښت کیلومتر مزل هر ورځ واقعا په دې ارزي، که چې ولس ته، خاورې ته او خپل ملي ګټو ملي شتمنیو ته خدمت کول د هر چا په برخه کې نه وي، هر چا ته په نصیب نه رسیږي. نو زه به یو له نیکبختو نه یم چې دغه چانس راکړل شوی. او خپلو خویندو میندو ته مې پیغام دا دی چې په ځان باور وکړي، دوی دې راووځي ډګر ته، نور دې خپل نمایندګي په خپله وکړي، تعلیم دې وکړي، ځان دې ورسوي او د دغه کوم بیړۍ چې د هیواد د سوکالۍ، د آبادۍ، د خیرازۍ دی، دا بیړۍ یوازې په نارینه و نه چلیږي، د دې بیړۍ یوه مهمه برخه میرمنې. نو که غواړو دغه بیړۍ زر تر زره د آبادۍ او سوکالۍ تر ساحل ورسوو، نو میرمنې دې هم مټې راونغاړي او ډګر ته شي.
څومره مهم ګڼئ د کورنۍ ملاتړ او سپورټ په دې هر څه کې؟ تاسو کوروالا چې دي هغوی بیا تاسو څه خو څه نه وایي؟
بالکل، خوشبختانه زه یو له خوشبختو پښتنو افغانو نجونو نه یم چې تر ټولو لوی سپورټ زما کورنۍ لخوا ماته رسیږي. زما کورنۍ بالخصوص زما مورجان او پلارجان واقعا زه یعنی افتخار کوم پی، او هر ستونزه هم چې ماته را مخته کیږي مورجانه می او پلاجانه می فقط هم پلاجان می فقط هم داره تا وای چې دا وطن دغه سنځي لري او زو ته چکار و نکو دا سنځي پاتې کیږي نو راځي دا سنځي زو ته وګالو د دې لپاره چې د خپل سبا کشر خو کشر خور او کشر ورور ته دغه سنځي پاتې نشي نو زما ته ټول لوی موټیویټر زما فیملی دي.
ډیره ډیره مهرباني چې موږ سره په پروګرام کې برخه واخسته.
سلامت اوسئ تاسو نه هم ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړئ.
اوریدونکو نن موږ سره افغانستان ظریفه غفاری میلمنه و چې د افغانستان د میدان وردګو ولایت میدان خارواله یا میر ده. لاغوی سره موږ خبرې کولې. امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام ټولنیزې شبکې او سختریزی. نن په ټولنیزې شبکې او سختریزی خبرونه کې پر انټرنیټي پاڼو له سختریزه نظریاتو او کړیو څخه د ځوانانو د ژغورنې پر لارو چارو غږیږو. په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د یو څیړنیز رپورټ حال درکړو او د پوهانو له خولې به خبر شي چې په پاکستان کې د سختریزی فکر ختمولو لپاره څه اقدامات ضروري دي. خبرونه په امیر ساحل جوړ کړی ده.
هیوادونه څنګه پر ټولنیزو شبکو د سختریزه مفکورو او ډلو مخه نیولی شي؟ په دې لړکې د نړیوالو سازمانونو او ادارو دنده څه ده؟ د سختریزه نظریاتو او ډلو له اغیزه د ځوانانو ژغورلو لپاره آیا متبادل لارې چارې شته او که څنګه؟ په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختریزه ډلو د نفوذ مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سختریزي خپرونه کې چیړو. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختریزي
د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مدرته د سپین تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه معلومات ترکړل او خبر شوې چې انټرنیټي شبکې نه یوازې د ناقانونه کارونو لپاره کاریدای شي بلکې د بیان ازادۍ یو متبادل لار هم ده.
دا د خپګان خبره ده چې نوې یعنی ټولنیز رسنۍ نه یوازې د بدې یو ځواک دی بلکې خورا مهمه هم دي ځکه چې دا د معلوماتو د خبرولو او د خلکو د ازادۍ باوري کولو متبادل لار.
تاسو خبر شوې چې کوهان وای پر ټولنیزو رسنیو پر خبرو شوې او ټولو مطالبو باور نه دی پکار.
هر څه ته لک شانته شک په نظر قتل پکار. خبر کدا سمغه ته خبر ښکاری چې موږ ته نه لګی چې دا رښتیا ده. نو بیا ګوګل موږ استعمال کولی شو.
د شنون کوپان مور او پلار یا په خونځیو کې استادان باید ماشومان هغه محل تر نظر لاندې وساتي چې کله هغوی کمپیوټر او انټرنیټ کاروي.
اتلس کال عمر نه کم چې کم ماشومان خاص کر استعمالي انټرنیټ نه باندې چې ده د
ریاست اصلا د ټلیګرام په سیر شبکې نشي تنظیمولی. داسې نورې شبکې هم شته چې د دولت وس ور باندې نه رسی.
د تیر خبرونې د باس ګډونوالو دا هم ویل چې پر انټرنیټي پاڼو احتیاط لې او شمیر ستونزو څخه د ځان او کورنۍ غړو ساتلو ایوازي نه لار ده.
موږ ته احتیاط کول پکار دی. هر چاته چې دا معلومه موږ ته چې موږ چې د احتیاط سره هر څه ګورو او هر خبرې باندې یقین نه کوو.
د شنون کوپان پر ټولنیزو رسنیو د سختریځي مخنیوي په پلمه حکومتونه اکثر خپل مخالفان په نخښه کوي او د بیان ازادي ګواخي.
موږ لیدلې چې دولتونو، امنیتي ادارو او نورو چارواکو هم ټولنیزې شبکې د ناسمو معلوماتو خپراوي لپاره کارولې دي. ځینو حکومتونو د مخالفو فعالانو په اړه معلومات غونډ کړي او بیا یې د هغوی ضد اقدامات هم کړي او مقدمه یې ورباندې چلولې دي.
نن په خبرونه کې پر انټرنیټي ټولنیزو پاڼو د سختریځي مخنیوي لپاره د نړیوالو ادارو او ریاستونو یا هیوادونو پر رول او ذمہواریو غږیږو. اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریځي په تیرو خبرونو کې موږ په تفصیل پر دې وغږیدو چې هڅه خو د هر عمر خلک له انټرنیټي پاڼو اثر قبلوي خو د سختریځي او جنایي افکارو ښکار زیاتره ځوانان وي. پر ځوان عمر او د ځوانۍ پر افکارو له پخواني یوناني فلسفي ارسطو څخه واخله تر ننه پورې څېړنې او کتابونه خپاره شوي دي. ارسطو د اخلاقیاتو په اړه په خپل کتاب کې لیکلي چې ځوانان اکثر زیات تیروځي او د دې لامل دا هم دی چې هغوی تجربه نه لري. ارستو په همدې کتاب کې وړاندې ده هم کاږي چې ځوانان اکثر د کمې تجربه لکبله انتهایی اقدامات یا سخت دریځ افکار لري یای قبلوی. نومیالی امریکایی فلسفی ویل ډیورانت د فلسفه کیسې یا لند تاریخ په کتاب کې د ارسطو د فلسفه تشریح کړي او وای د ځوانانو ناسم کار تل د انتها او مبالغې لکبلوی. د نوموړي په اند ځواني د سختدریځۍ د ښکارېدو عمر وي، نو ځکه دا خورا ګران وي چې له یوې انتها یا سختدریځه فکره د وتلو پر مهال د بلې انتها یا افراطیت ښکار نشي. د 2013 زیږیز کال د ډسمبر پر 10مه د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان له پاکستانه په خبرېدونکي ډیلی ټایمز کې لیکلي ول چې ځوانان د کمې تجربې له کبله اکثر په ړندو سترګو پر یو شی باور کوي او یوازې یوه نظر او فکر ته ځان ورسپاري. د ده په اند عمل پر یو وخت هم ډیر ښه ارزښت یا قدر دی او هم تر ټولو لویه ناکامي. ډاکټر رحمان وایي دا ښه خبره ځکه ده چې ړوند باور یو کس د یوې موخې او نظریې معتقدوي او چې کله دا وشي نو بیا قربانۍ هم ورکوي او مشکلات ګالي. د ده په اند دا بده ځکه ده چې د ړندې عقیدې لرونکو کسانو ته هر څه تور و سپین ښکاري او نورې خبرې، افکار، نظریې او تصورات نه مني. د پوهانو په اند دا هغه عمل دی چې خلک سخت دریځه کوي او پر ټولنیزو رسنیو د خبرو، نظریاتو او افکارو خپراوی کله یوه لوري مثبت کار دی نو بلې لوري ته خلک د ځنو سخت دریځه او جنایي کړیو په دام کې ګیرولی شي. پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځۍ افکارو او سخت دریځه ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو په 2018 زیږیز کال کې یوه څیړنه کړې وه. دا څیړنه 500 پوهانو په ګډه کړې چې پکې په درو ژبو انګریزۍ، فرانسوي او عربۍ کې شاوخوا 1500 لیکنې، کتابونه، مقالې او څیړنې لوستې او ارزولې دي. دا ټولې لیکنې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو او د ترهګرو او وسلوالو ډلو لخوا د انټرنیټي شبکو د استعمال په اړه وي. په څیړنه کې راغلي چې انټرنیټ او ټولنیزې رسنۍ د خلکو د سخت دریځه کولو د آلې په توګه کاریږي، یا په بله معنا پر ټولنیزو پاڼو ځوانان له بېلابېلو مطالبو او خلکو سره په رابطه کې کیږي او اکثر په داسې یوه چاپېریال کې فعال وي چې پکې د دوی هم نظره کسان موجود وي. که دا اسانه کړو او د فیسبوک مثال واخلو نو اکثر خلک له خپلو هم خیالانو سره ملګري وي یا د هغو پاڼو او ګروپونو خوښوونکي وي چې پکې د دوی هم نظره کسان موجود وي. یونیسکو په خپله څېړنه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته سپارښتنې کړي دي.
لومړی دا چې هیوادونه دې خپل منځي له نړیوالې ټولنې او ټولو اړوند ادارو سره همکاري پراخه کړي چې په ټولو بڼو کې د سخت دریځۍ مخنیوی وکړي او پر ضد یې وجنګیږي. دویم، داسې تګلارې دې جوړې کړي او داسې جامع او مؤثر اقدامات دې وکړي چې د هغو ټولو سخت دریځه افکارو مخه ونیسي چې په تشدد یا تاوتریخوالي اوړي. دریم، د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دې د سخت دریځۍ پر موضوع پراخه مذاکرې او مکالمې وکړي. څلورم، د ټولنیزو شبکو د کارولو په شرایط دې بحث وشي او یو نړیوال معیار دې وټاکل شي. پنځم، هیوادونه دې د کرکې خپرونې نظریات تعریف او تنظیم کړي، خو د دې کار کولو پر مهال دې د بیان ازادۍ ته ګواښ نه پیښوي.
د یونیسکو په څیړنه کې مدني ټولنې او انټرنیټ کارونکو ته هم سپارښتنې شوي دي.
لومړی، مدني ټولنه باید ټولنیزې رسنۍ د سوله ییزو پیغامونو خپراوي او هلته د سخت دریځو او ترهګرو د پروپاګنډې ردولو او چیلنجونو لپاره وکاروي. او دویم، مدني ټولنه باید انټرنیټ کارونکي د ټولنیزو رسنیو او شبکو استعمال په اړه پوهه کړي، ورته ووایي چې آنلاین اخلاقیات څه وي او څرنګه خپل شخصي معلومات وساتي.
د ټولنیزو شبکې او سخت دریځي په تیرو خبرونو کې موږ په تفصیل پر دې بحث وکړ چې څنګه کارونکي، میندې او پلرونه، ښوونکي او د ټولنې غړي کولای شي چې پر انټرنیټ خپل معلومات خوندي وساتي، پر هرې خبرې تر باور مخکې د هغې د کاروالي جاج واخلي او له جنایي او سخت دریځه کړیو ځان وژغوري. د ملګرو ملتونو سپارښتنو ته په کتو په امریکا او اروپا کې یو شمېر هیوادونو پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره اقدامات کړي او په دې لړ کې له تیرو 15 کلونو راهیسې لوی غونډې او سرمشریزې هم جوړې کړې دي. خو پوهان په پاکستان او ورته هیوادونو کې د سخت دریځۍ مخنیوي په پلمه د حکومت له لوري د بیان ازادۍ ته د ګواښ خبره کوي. لکه د امریکا د برانډایز پوهنتون څېړونکي یوټا کلاوسن چې وایي چې په نړۍ کې ځینو حکومتونو د خپلو مخالفانو د ځپلو په موخه له ټولنیزو رسنیو کار اخیستی او یا یې ورباندې محدودیتونه لګولي دي. نو د بیان ازادۍ خوندیتوب ته په پام آیا پاکستان پر انټرنیټي شبکو د سخت دریځه افکارو او ډلو مخنیوی کولی شي او که څنګه؟ د کاناډا په یورک پوهنتون کې د آسیایي مطالعاتو د څانګې څېړونکی ایاز ملک وایي په پاکستان کې سخت دریځي لسیزې پخوانۍ سابقه لري او یوازې پر ټولنیزو رسنیو د مخنیوي لپاره اقدامات نشي کېدی. دی ګڼي چې د سخت دریځۍ مفکورې د ختمولو لپاره ځینې اوږدمهاله اقداماتو ته اړتیا ده او دا چې په دې کې له ریاسته تمه لرل ښایي زیاته ګټه ونه لري.
میرے خیال میں
ریاست سے کوئی توقع رکھنا تو بالکل ہمیشہ ایسی بیکار ہوتا ہے.
زما پا ان ریاست یا دولت ہیل ساتل ابستی زکہ چھ زما پا فکر دولت تل د واکمنو شتمنو او بانفوز طبقو د گٹو ساتنه کوي. کله کله چ ریاست ٹٹو طبقو تریاتونه ور کوي هم دا د دولت خواله نه خی بلکې دا کار د ٹٹو طبقو د فشار لکبل کوي. نو دا یوازی ل ریاست سره نه تړو.
ایاز ملک وای پاکستان یو گنڈ ولسیز او گنڈ توکمیز هیواد دی چې پکې د ولسواکۍ نظام هم باید د تکثیریت پر اصل ولاڑوی.
سماج میں جو وسیع تر جو سماجی قوتیں ہیں جو بیلنس آف فورسز جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہے.
مونگ باید پٹولن کی ٹول قوتوں او دز وا کو توازن تو کرو. پدی صورت کی مونگ تہ پکار دی چھ داسے ٹولنیز قوتوں بیا جوڑ کو او داسی سیاست دود کو چھ کثیر القومی او گنتو کمی زوی. داسے ٹولن او سیاست باید جوڑ کو چھ خلق د نسل او دینی افکارو پر اساس ونویشی او خلق پر ریاست د فشار لپاره منظم شی او ورته اوای چھ اسنئی سیاسی دینی اقتصادی او نور تگلاری پریک دی او د متبادل فکر او عمل لاری ریاست او ٹولنا سر تعمیر کری.
اس کو آپ چھوڑیں اور ایک مختلف طرز پر جو ہے اس ریاست اور سماج کی تعمیر نو کریں.
نو لسرا د ریاست او ټولنې جوړول او متبادل فکر عملی کول څنګه ممکن دی شي؟ ایاز ملک د جمهوریت ارزښتونو د دیدل اړین بولی او ځاتوی چې دا کار لړمحاله منځمحاله او ګدمحاله پړاوونه لري.
متبادل جو سماجی قوتیں ہیں اور جو سیاسی پروجیکٹ ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں.
د متبادل ټولنیز قوتونو برسره کول او د نوې سیاسی پروژې عملی کول لپاره یو شمیر شیان ضروری دي. لومړی په پاکستان کې باید ټیټه طبقه او مزدور طبقه منظم شي ځکه چې دا د هیواد تر ټولو لوی پرګنه. دویم په پاکستان کې د زده کوونکو سیاست او هلی ځلې باید لسره بحال شي. له هغه وخت راهیسې چې په پاکستان کې د زده کوونکو پر سیاست بندیز لګول شوی د هیواد په سیاست او ټولنه کې شدت او سختی پیدا شوی ځکه چې له نوي نسل سره د جمهوری ارزښتونو د زده کړې لار نشته. نو ځکه په هیواد کې د سیاست طرز او طریقه بدل شوی. د دې تر ټولو ښه مثال د کراچۍ دی. اوس د مکالمې او خبرو اترو لارې د یو بل کاني کولو پر ځای د وسلو لارې پر یو بل خبره منل کیږي. دلته اوس د سیاست معیار دا د چوک تر ټولو لوی ټوپک یا زیاته وسله لري. نو هغه ټول ټولنیز جوړښتونه چې متبادل سیاست تلار هوارول شي لکه د مزدورانو او کارګرانو ټولنې د خزو اتحادیه غورزنګونه لکه د خزو د حقونو ټولنیزو حقونو تحریکونه او د زده کوونکو ټولنې دا هر څه بحالول اړین دي. کدا بیا و نرغول شي د سختدریزی افکار نشي ختم دے او واکمنه طبقه خپل کروڑ نه بدلوی.
ان کے پاس تو کمی انسینٹیو ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ کرتوت کو بدل.
اوریدونکو داوا د ټولنیز شبکې او سخدریځي نننې خبرونه نن مو اوریدل چې په خوانی او فلسفیانو څخه واخل تر نن پورې یو شمیر پوهانو پر ځوانانو او پر هغوی د سخدریځي د افکارو په اړه څېړنې کړې دي. تاسو د ملګرو ملتونو د تعلیمي ساينسي او کلتوري ادارې یونسکو له یو څېړنیز رپورټ خبر شوې چې پکې راغلي چې پر ټولنیزو رسنیو سخدریځي ډلې د ځوانانو پر فکر اغیز لپاره بیلابیل اقدامات کوي چې د مخنیوي په موخه د حکومتونو پر کچ د هیوادونو ترمنځ د نړیوال ټولنې پر سطحه او د مدني ټولنې لاری د ګڼ اړخیزه اقداماتو اړتیا ده. په خبرونه کې مداهم واوریدل چې په پاکستان کې د سخدریځي فکر لسیزې پخوانی تاریخ لري. نو د ختمولو لپاره یوازې پر دولت تکیه کول مناسبه نه دي بلکې د ټولنې پر کچ نه یوازې لنډمحاله بلکې اوږدمحاله اقدامات اړین دي او دا چې په پاکستان کې د متبادل سیاست او سیاسي فکر دود پیدا کولو ته ضرورت دی. دا ونننۍ خبرونه راتلونکي ونۍ به بیا درسره یو په مخه مخه.
ټولنیزی شبکې او سخدریزی